مازیګر څلور بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر پنځو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د آزادۍ په څپو کې پروګرام خپرېږي چې احمد شیبر یې وړاندې کوي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د افغانستان په ختیځ کې د نوري فایبر د انټرنیټ بندېدو د وروستۍ زلزلې له قربانیانو سره د مرستو هڅې ګډوډې کړې دي. د ملګرو ملتونو په وینا د انټرنیټ بندېدو د مرستندویو مؤسسو ترمنځ اړیکې پرې کړې چې ورسره د مرستو د رسولو بهیر اغېزمن شوی دی. طالبانو د افغانستان په ډیری لویو ښارونو کې د نوري فایبر انټرنیټ بند کړی دی. په کونړ او شاوخوا سیمو کې د اګست په وروستیو کې زورورو زلزلو زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله وروله. افغانستان د څلورم پرله پسې کال لپاره د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې استازی نه لري او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا هیواد په نړیواله کچه په انزوا کې دی. د ملګرو ملتونو اتیایمه عمومي اسامبله پیل شوې او د نړۍ مشران ویناوې پکې کوي. د طالبانو کوم چارواکی او یا له پخوانیو سیاستوالو کوم څوک د غونډې ته نه دی وربلل شوی، خو د افغانستان اړوند ځینې حاشیوي غونډې جوړېږي. افغانستان د ملګرو ملتونو د حق العضویت له درکه شاوخوا نه لکه ډالره پوروړی دی او تر ډیره په دې دلیل هم د رایو او په عمومي اسامبله کې د وینا حق ترې اخیستل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د هغه هیواد د پوز مشر فیلد مارشال عاصم منیر د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې کتلي دي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې شهباز شریف په نړۍ کې د جګړو د ختمولو او د سولې د راوستلو لپاره د امریکا د ولسمشر هڅې ستایلي او نوموړی یې د سولې د شخصیت په نوم یاد کړی دی. شریف د هند او پاکستان ترمنځ د اوربند لپاره د ټرمپ هڅې ستایلي دي. ولسمشر ټرمپ له دې لیدنې مخکې ویلي و چې د پاکستان لوی درستیز او صدراعظم مهم کسان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی باور لري چې ترکیه به له روسیې څخه د تیلو پیرل ودروي. ترامپ دا څرګندونې پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته وکړې. اردوغان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا لپاره په متحدو ایالتونو کې دی. د امریکا ولسمشر مخکې له دې له ترکیې غوښتي و چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي. ولسمشر ټرمپ په وار وار ویلي دي چې روسیا د تیلو په پیسو د اوکراین جګړه تمویلوي او که چیرې هیوادونه له ماسکو څخه د تیلو اخیستل ودروي، روسیا به ونش کولی چې جګړې ته دوام ورکړي. او پاکستان او هند کرکټ د آسیایي جام پایلوبې ته وتلي، خو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچنو سیاسي اړیکو پر دې لوبې خپل سیوری غوړولی دی. پاکستان پرون ماښام د بنګله دېش په ماتولو سره د آسیایي جام پایلوبې ته ووت او هند له دې مخکې فاینل ته وتلی و. فاینل لوبه د یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې په پام کې ده. پاکستان او هند سکل دوه ځلې په آسیایي جام کې سره مخامخ شول، خو لوبغاړو یې د معمول خلاف نه روغبړ وکړ او نه یې په خپلو کې خبرې سره وکړې.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. موضوع مو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د افغانستان مسله ده. د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلې کې سش کال د افغانستان مسله لشتر سرګو کیږي. په دې غونډو کې تر ډیره د اوکراین او غزې پر جګړو بحثونه روان دي. د 2001 کال سپتمبر له 11 وروسته به د ملګرو ملتونو په غونډو کې پر افغانستان ډېر خبرې کړي. تر دې مخکې بیا د اتیایم میلادي لسیزې په وخت چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و، د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې یو توده مسله افغانستان و. د سش کال په غونډه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپله وینا کې افغانستان ته اشاره وکړه او ویل چې نړیواله ټولنه دي د بیا رغونې په بهیر کې افغانستان یوازې نه پرېږدي. شاخله اردوغان داشمن هم وکړه چې ترکیه او د ترکیه ولس په افغانانو سره دري شي. بلورته اردوغان پر طالبانو ژغ وکړ چې خپل حکومت ټول شمول کړي او انساني ارزښتونو ته دی پاملرنه وکړي. د قرغیزستان جمهور رئیس هم په خپل وینا کې افغانستان یاد کړ. صدر جواروف وویل چې دا مهمه ده چې په دې سختو شرایطو کې له افغان ولس سره هر اړخیز مرستې وشي ښاغلی جباروف زیاته کړه چې په نړیواله کچه د افغانستان انزوا او له بهرنیو مرستو د دغه هیواد بې برخې کېدل هم تیر وطن ده او هم انصاف نه دی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو هم افغانستان یاد کړ او هلته بشري ناورین ته اندېښنه څرګنده کړه. خو بل لور ته د عمومي اسمبلې څنډې ته د افغانستان مسله شایي تر بلې هرې غونډې د اسلامي همکاریو د تماس ډلې د غونډې په ترڅ کې زیاته مطرح شوې وي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې د اتیایمې سرمشیزې په څنډه کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې پر افغانستان خبرې وشوې. د غونډې ته د پاکستان د سر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار دا خبره وکړه چې په افغانستان کې لسکونه ترهګرې ډلې حضور لري او دې چارې پاکستان ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. ښاغلی ډار زیاته کړه په هغو ډلو کې چې پاکستان د امنیت لپاره سرخوشی دی، د پاکستاني طالبانو تحریک ټی ټی پی دی، د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا بی ایل ای او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ شامل دي چې په وینا یې له القاعده شبکې سره نږدې همکاري لري او د سیمې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره جدي ګواښ جوړوي. د سیاسي چارو کتونکی او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصر الله ستانکزی په دې باور دی چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل مخکې او وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت تغییر شوی دی. د څرګندونه اور
افغانستان له 1948 کال نه را په دغه د ملګرو ملتو غړیتوب لري او مختلف پړاوونه درلودلي دي. تیره بیا کله چې پخوانی شوروي اتحاد 1990 کال کې په افغانستان یرغل وکړ، له هغه نه وروسته یعنی 1990 کال نه وروسته ملګري ملتونه په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت پیل کړل. هغه نه مخکې د ملګرو ملتونو فعالیتونه په افغانستان کې معمولا په فنی او تخنیکي برخو کې متمرکز وو. له 1990 نه را په دخوا معمولا ملګري ملتونه د افغانستان په قضایاو کې ونډه درلودله. په ډېرو مواردو کې دا ماموریت متاسفانه کامیاب نه و، یعنې په دې معنا چې ملګري ملتونه ونه توانېدل چې خپل د سولې پلانونه په افغانستان کې عملي کړي. د بند کانفرانس کوربهتوب هم ملګري ملتونه وکړ چې په یقیني ډول په هغې کې ځینې نیمګړتیا وې چې په پایله کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یو دیموکراتیک په قانون ولاړ دولت په جوړولو کې او همدارنګه د ملت جوړونې په پروسه کې خاصې چې تمه کېده متاسفانه بریالی نه و او علتونه لري. لوی علت دا و چې ملګري ملتونه ونه توانېده چې یو همغږي د بین المللي لوبو کوونکو په منځ کې رامنځته کړي، په دې معنا چې مختلفو هیوادونو ناتو او بیا هر د ناتو غړي هیواد ځانته پروګرامونه درلودل او ونه توانېده چې د افغانستان د حکومت سره همغږي رامنځته کړي او د لوبو کوونکو هیوادونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي چې دا یوه لویه تشه وه.
د سیاسي چارو کتونکو غوس جانباس په خبرونه کې را سره دی. جانباس صاحب شرغلی، تاسو د شغل ستنګزي لدی څرګندونو سره څومره موافقیت چې ملګری ملتونه په تیرو شاوخوا ډیر شو کلونو کې د افغانستان په قضیه کې پاتې راغلي دي؟
سلام خبر شو پر تاسو ته او ریدونکو ته، کچېره استاد منګاوري هغه ته هم سلامونه. زه موافقم په تر دې نه بریده نه یوازې په اصولو کې کاملا. داسې دی ښاغلی شبر چې کله کله داسې تصور کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان دا کوم ورچوال یا داسې کوم مجازي یو بل دنیا کې یو پدیده دی او سازمان دی یا ارگان دی چې هغه ځان ته مستقل دی او ګواکې بیخي د دنیا سره تړلی نه دی او د پاسه نه ګوري ټولو هیوادو ته او څاري یې او بیا پریکړې کوي او دا پریکړې بیا قانون کېږي او دا قانون بیا په ټولو پلي کېږي. په داسې حال کې چې یعنی کېدای شي داسې به وه ښه به وه که چېرې داسې وایي، خو داسې نه ده. هغه ولې نه ده؟ د ملګرو ملتونو په سازمان کې 15 دایمي غړي دي او دغه پنځه دایمي غړي د سی حسابيږي نو معلومه ده او جواته ده چې دوی د نړۍ تر ټولو قوي هیوادونه دي تر لږه د نظامي اقتصادي د نصره ځینې نظامي پرمختګونه لري طاقت لري ځینې اقتصادي نظامي طاقتونه دي. نو په دې ترتیب د دغو پنځو او یو څو نورو هیوادونو اراده او اصلي کارا او ناکارا تصمیمونه دي چې په بین ملي اړیکو د هیوادونو د کمزورو هیوادونو د ضعیفو هیوادونو د اړمنو هیوادونو برخلیک تمکي. نو که چیرې اوس مشخص افغانستان قضایه او درج چې استاد ورته په دې تقریبا څه د پاسه دېرشو یا څلورو کلونو کې اشاره کولې بل شکه خو همدغه تاسو لیدل مثلا که که اتیا او مکلي زبونیزو په نظر کې هلته دغه د ژنیو مذاکرات روان په اطلاع مجاهدینو پاکستان سره د هغوی هغه زامن متحده ایالاتو په افغانستان کې چې کوم حکومت و د هغوی زامن پخوانی شوروي اتحاد و یعنی بیا هم دغه دوو سترو هیوادونو اراده وه چې تمثیلېدله په حقیقت کې او ضعیف هیوادونه په څنګ کې هغه مجاهدین دوی هغه شی کول چې یا هغه شی ورته ویل کېدل چې دغه لوی هیوادونو
پیغه کلونو کې خو واضح خبر رسی هلته دوه قطبي حالت و د شوروي اتحاد پخواني شوروي اتحاد ترمنځ او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ. لیکن که چېرته په راوروستیو کلونو کې وګورو مثلا د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته چې کله امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور کاوه د امنیت شورا ټولو غړیو په یو خوله باندې یو ډول موافقه لرله چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه لاړ شي او هلته دغه عملیات وکړي. یعنی په ځینو وختونو کې خو بیا ملګرو ملتونو هماهنګه پریکړې هم کړې دي. که څرنګه
بالکل کله کړي دي که شک نشته دی خو بیا وروسته بیا پښیمانه شول. تاسو ولیدل چې مثلا روسیا چین ایران عملا تر دښمني کچه مبدل شول د امریکا په مقابل کې یا لږ تر لږه ایران دښمن پاتې شو چرې هم همکاري وکړه خو چین دسې معتدل چین روسیې ګرچې لږ معتدل دریځې ونیو خو هغه هم په تقابل او تخاصم کې راونغښت د متحده ایالاتو سره. خو ولو چې دغه پریکړه د ټولو خواو شوی د ټولو خواو طرف شوی وسی خو تاسو ورته چې هغه خبره ده چې مونږ او استاد سره کوو هغه دا چې د همدغه غختلو اقتصادي نظامي هیوادونو اراده ده چې په دنیا باندې تطبیقیږي. درست یعنی دغه اوس چې ډیر تود دی دغه بحث چې د ملګرو ملتونو دایمي شورا غړي باید افزود شي زیات شي د هغوی کمښت د هغوی تعداد نو دا خو تصادفي خبره نه ده ځکه چې نننی دغه خپله نظام د ملګرو ملتونو په شمول منظور مې دا خو حقوقي نظام دی د ملګرو ملتونو په چارچو په چوکاټ کې دا خو بدلون غواړي بېله شکه او تر اوسه خو د همغه څو محدودو هیوادونو اراده ده چې تطبیقیږي او تمثیلیږي. ښاغلی
مننه جان واسب.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
د 2021 کال په اگست کې چې طالبانو کابل ونیو له دوی راوروسته د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه د نصر الله سنګزي څرګندونې لرو. دا سره اور
تر اوسه هم ملګری ملتونه نه دي توانېدلی چې هغه ماموریت چې باید کړی وی ترسره کړي. اما دا چې ماموریت د اوس دپاره یو د مهمو ټکونه ی دا ده چې د بشري مرستو د همغږۍ دپاره یو ښه ادرس ده او همدارنګه حد اقل د نړیوالو تعاملاتو لپاره د افغانستان لپاره یو مرکز پیژندل کیږي یو آدرس یې ګڼلی شو. سره د دې ډېرې ستونزې لا خصوصا د دوی په ماموریت کې شتون لري. هغه په دې معنی چې د اوخانه طالبان د ملګرو ملتونو هر غوښتنې او اساسات چې د هغه په منشور کې راغلي دي هغه نه رعایتوي. له بلې خوا نه نړیوال قوتونه او لوبې کوونکي هیوادونه چې د افغانستان ګاونډیان او څه هم لري هیوادونه او لوی قدرتونه هغه لازمه همغږي چې باید د ملګرو ملتونو سره یې ولري هغه یې لا نه دي رامنځته کړي.
جان باسب په د استاد ستانکسی ته دی خبرو په ارتباط کچرته ملګرو ملتونو کچرته نړیوالو څه نه وي کړي او طالبانو څه نه وي کړي نو ملګرو ملتونه څه کولی شي په دې برخه کې؟
هیڅ نشي کولی. اوس مهال خو ملګري ملتونه کچیرې بیا هم مجبور تکرار کوم کولی شي بعد چې د همدغو پنځو هیوادو اراده نو اوسیږي ملګری ملتونه هیڅ نشي کولی. تاسو وګورئ همدغه اوس یو غړی یو د امنیت شورا دایمي غړی چې حق د ویټو لري پرله پسې په ډېر ګستاخي په ډېرې بېرحمي هر مصوبه د ملګرو ملتونو د فلسطینیانو د ژغورنې دپاره د متارکې دپاره د اوربند دپاره ردوي ویټو کوي. متحد یا
ملګری ملتونه څه کولی شي؟ البته د غزې په برخه کې فرضاً د امریکا دریز لاغه پایله تر اوسه پورې واضح ده چې د دوی دریز سره د غزې نه د اسرائیل او د فلسطین د قضیې په برخه کې، لیکن د افغانستان په برخه کې خو دغه څه اختلافات نشته دي. امنیت شورا د پنځو دایمي غړو ترمنځ نو ولې یوې نتیجې ته نه سره رسي؟
اختلافات شته.
یعنی ژور اختلافات مطلب می داره؟
ژور اختلافات هم شده دی
که یه چه واضحی که مثلا چه شه اختلاف شده
کوشش با بکن. اول خو خبال ده متحده ایالاتو دریز تروس پوری حقسی چه اتکال که ده کمی منسجم نتیجه گیری ته یا واحد نظر چقدر سرگند اوسیگی او هغه د یو کړنلارې پر بنسټ اوسیگی د افغانستان په استقامت کې بیا مخصوصا د طالبانو په استقامت کې شتون نه لري. د یوې خوا تاسو وګورئ که تاسو خو حتما ټول شیان ډېر په دقت څاري. یو مامور وایي چې دوی زموږ همدغسې چې روسیه یې وایي زموږ ډېر ښه متحدین دي د داعش سره په او القاعدې سره په مبارزه. بیا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند تیمی بروس وار په وار وایي چې دوی باید دوی ورته اسیران وایي زندانیان دي هر څوک چې دي دا باید راخوش شي او مبارزه د تروریزم سره هم چندان ګټور نه ده او داسې نور درست. بیا بلوار یو بل موضوع رامنځته کیږي په هغې باندې ټینګار کېږي. یعنی اوس هغه د بګرام قسمه تاسې ویني یعنی په څنګ دي چې اوس خپله متحده ایالات پسند ډېر ټینګار نه کوي د بشر د حقوق په رعایت چونهغې اوس اعلانه کړه چې موږ د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخلې نه کوو په انتخاباتو کې دا د بشر حقوقو د مسلې موږ ته ډېر ارزښت نه لري. خو په څنګ کې مثلا دا مسایل به انګلستان ته او فرانسې ته ارزښت لري لااقل دغه د سیاستن هغوی دا خبرې تعقیبوي او دواړه هیوادونه د اروپا د اتحادیې غړي دي چې بیا هلته په هغوی نور نفوذ ساتل کېږي او هغه پراخېږي ورځ تر بلې. د بشر د حقوقو تامین دی، رعایت د ښځو د حقوقو تامین دی. یعنې دلته هغه اختلافات شته دي.
جان باسب مثلا د دنیا تنه افغانستان نه دی، د دنیا ټول ملکونو ته نور قدرتونه یا نور هیوادونه په ځینو برخو کې په یو نظر ګوري، په ځینو برخو کې په بل نظر ګوري. مثلا زه یو ډیر عادي مثال تاسو ته درکم. مثلا هند په برخه کې د امریکا جمهور رئیس وایي د هند صدر اعظم مودی زما دوست ملګری دی، خو د تیلو په برخه کې دا انتقاد پیلرو. د امریکا خارجه وزارت وایي چې د ډیموکراسي په برخه کې هند لوی دیموکراسي ده، خو د مذهبي ازادۍ په برخه کې دا انتقاد پیلرو. تنها امریکا مثال نشور کوله، نور هیوادونه هم دستي په یو برخه کې په یو هیواد باندې اعتراض لري، په یو برخه کې اعتراض نه لري. لیکن په اوسني شرایطو کې د ناتو قوای په افغانستان کې نشته، د پخواني شوروي اتحاد قوای په افغانستان کې نشته، لیکن د بشري حقوقو په برخه کې حتی دغه د امنیت شورا د دایمي غړو نظر یو نه ده. امریکا دوی پر رسمیت نه پیژني، چین پر رسمیت نه پیژني، روسیه پر رسمیت پیژني. چین بیا د دوستی لاس طالبانو ته ورکوي، فرانسه بیا یو څه ځان لري نیسي، او بریتانیا هم همداسي. یعنی ولی نړیوال په دغه مواردو کې چې ګټې ډېرې سره په ټکر کې نه دي، لکه د اوکراین، لکه د په جګړې کې دي په اوکراین کې، په یو ډول لکه د غزې مسله چې هلته هم یو ډول تقابل دی، د افغانستان په برخه کې څرنګه یو نسبي تفاهم ته نرسي؟
خزه فکر کوم چې دغه ستاسو خبره د دې اساس په حیث وګڼو او په پرنسپ کې ورسره موافقت وکړو. دغه د اجماع یا د یو هم نظری نشتون خپله یو نظر دی، یو ما یو دریز دی. ښاغلی شبر، زه داسې فکر کوم چې اوسني دغه نظام چې ځان ته نظام وایي په کابل او کندهار کې دغه حالت ته په کتو هیوادونو دغسې دریز نیولی دی چې که ورسره همکاري کېږي بشري مثلا هدف دی. هغه د کیک افغانستان یو دولت دی، مګر حاکمیت د پښتنې لاندې دی، حاکمیت مشروعیت هغه ملیتوب و سراسریتوب نه لري. نو په دې ترتیب دغه نشتون ستاسو خبره ده، د اختلافاتو خپله یو دریز دی چې دغه حاکمیت په مقابل کې نیول شوی دی، تر څو دا حاکمیت دننه خپل ځان ته هم لږ تغییر ورکړي، لږ ذره نه، خو یعنی تر یو حده متمدن حالت ته لاړ شي. پر دې چې هغه کار چې طالب کوي اوس دغه نن سبا نور انځورونه هم نشته دي، تاسو پوهیږئ په رسنیو کې نور هغه څه شي چې سا کاږي د هغه بته لیدلی نه شي، خو دا خو بیخي قرقرا ده. او دا خلک دا هیوادونه سره د دې چې زه تاسو سره بالکل موافق یم چې هر هیواد د نورو هیوادونو په مقابل کې متنوع دریځونه لري، بېشکه همداسې ده. هر یو خو د ټولو د مخه خپلو د منافعو پر بنسټ عمل کوي، دې کې هم شک نشته. خو خبره دا ده چې دغه ډله د اټکل وړ نور نه ده، او په دې څلور کلو کې ښاغلی شبر یعنی څومره به دوی تکرار وکړي چې او د دوی هغه خواخوږي، یعنی ځینې خلک د یو احساس د دوی ملاتړ کوي، نه د دوی هغه ذهني او ایدیولوژیک ملاتړ دي، دا چې امنیت دی په افغانستان کې. اما نور دغه سندره هم نه چلیږي، نور دغه امنیت چې په یو زندان کې اوسیږي چې انسان حق نه لري، کار ورته پیدا نه شي، روزګار ورته پیدا نه شي، ښځې ورځ تر بل ځپل کېږي، د اس هغه کار چې هغه موجود چې ساکه ښه دی د هغې انځور باید ته ونه ګورې. یعنی یو مرد سالاري د کلیوالي روایت ډېرو منحتو مهاجرو روایتونو سره رامنځته کېږي په افغانستان کې کهخونو. او بل دا چې ځینې هیوادونه یعنی دا راځي چې په اصولو کې دا هم ومنو ښاغلی شبر چې اول یو متل تاسو ته ووایم، متل نه دی، د ماکسیم ګورکی یوه جمله ده چې وایي هغه څوک چې د خزیدلو دپاره هست شوی اوسي هغه پرواز نه شي کولی. دا طالب خو رامنځته شوی وو د مدرسې د تفکر خپرولو، او په څنګ کې ورته سلا ورکړې وه، توپک یې ورکړی وو چې زه د دین دپاره او د نه پوهېږم د څه شي دپاره جنګېږه. نو اوس خبره دا ده چې دوی تر کومه بریده د دغه شبه افراطي مذهبي نظامیګرین راووتله، داسې کاري چې دوی هلته قید پاتې دي، او دغه تفکر د شبه نظامیتوب
په دغه حالت کې جانباس په دغه حالت کې د ملګرو ملتونو له لوري د دوی دا تقاضا لري طالبان چې ملګرو ملتونه دوی په رسمیت وپیژني. نو په دې ارتباط د ملګرو ملتونو له لوري د دوی د رسمیت پیژندلو مسله به د نصرالله سنزیب سرګندونو کې واورو، دا څرګندونه به سره واورو، بحث به بیا دوام ورکړو.
لاغ جائز طالبان نړیوال ستانډردونه یا د ملګرو ملتونو منشور په ټولو کې تر سوال لاندې راولي او داسې فکر کوي چې یوازې دوی داخلي قوانین کافي دي. دا واټن د طالبانو او د ملګرو ملتونو په منځ کې عمیقا وجود لري. د افغانستان لپاره مهمه دا ده چې افغانستان خپل غړیتوب والغړیتوب ملل متحد کې بېرته را احیا کړي، او د دې احیا کولو لپاره لازمي ده چې دوی باید د ملګرو ملتونو معقولو غوښتنو ته مثبت جواب ووایي. که چیرې نه وي، متاسفانه چې دا ضرر نه یوازې دا چې طالبانو حکومت ترجیح کیږي، دا واټن چې هر څومره زیاتېږي هغومره د افغانستان د خلکو په ضرر ده. او د هغو مغروضو هېوادو او ډلو چې په افغانستان کې غواړي خپلې منافع وګوري ولو د افغانستان په تباهۍ باندې، دا زمینه لا ډېر ورته مساعدېږي. د لپاره چې یو نظارت کوونکی او مسؤول ارګان بیا وجود نه لري، او که وجود هم لري یو طرف چې هغه طالبان دي هغه رسمي مناسبات نه شي ساتلی. دا د باعث ګرځي چې په نهایت کې بیا دا د افغانستان د خلکو په ضرر تمام شي، او دا تشه بیا تر ډېرو وختو پورې متاسفانه د افغانستان په ضرر به وي.
جانباز صاحب، څرنګه که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي لکه څرنګه چې استاد سنگزی اشاره ورته کوله، آیا دغه فاصله د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ زیاتی شي؟ که چیرته زیاتی شي، نو خو ملګرو ملتونو په اوسني حالت کې خپل ماموریت په افغانستان کې ساتلی دی او تمدید کړی دی، او دا تمه هم شته چې بیا به هم د یوناما ماموریت وي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مؤسسې به هم په افغانستان کې فعاله وي.
اصل خبره دا د خبر شبر چې ملګرو ملګري ملتونه په خپل ځای صحیح ده. دا یو ډېر معتبر سازمان دی، کېدای شي د ټولو سازمانونو به د نړیوالو سازمانونو به دا ډېر معتبر اوسېږي. افغانستان د دې سازمان یو د بنسټګرو څخه هم شمېرل کېږي. خو خبره دا ده چې د افغانستان د انزوا خبره رامطرح ده ښاغلی شبر. اوسنۍ ډلې په خپلو غیر شوري غیر افغاني کړنو داسې کارونه کړي دي چې د افغانستان د انزوا سبب ګرځي. متاسفانه دغه ملاکراسي، د قانون نشتون، د بشر د حقوقو نه رعایتول، مخصوصا د ښځو په قسمت کې چې هغه کارونه دی روا ګڼي، دا خو په هیڅ کتاب کې جوړی کې نه. بل د دوی دغه روایت، دغه طالبانیزم، امارتیزم چې هر څوک ورته وایي، دا شی چې دوی جوړیي ښاغلی شبر، دا رښتیا سره ډېر خلک یعنی وحشت ته اچوي. یعنی زه هغه شاوخوا هېوادو کې ډېر وګرځېدم، د ترکمنستان او ازبکستان او قزاقستان او قرغیزستان او تاجکستان، چې یو خو حوزه د کاری می ده. یعنی تاسو باور کړئ چې حتی عادي خلک په وحشت کې دي چې دغه څه یو په اصطلاح نظام د هغوی هېوادو ته رانشي. ښه، دوی سیاسین خو د خپلو منافعو په خاطر د خپلو ډېرو لویو اقتصادي، تجارتي او زیربنایي منافعو د خاطره، چون د توسعې په حالت کې دي، مجبور دي چې د اوسني حاکمیت سره په کابل او قندار کې خپل اړیکې وساتي، او په یو ترتیب په دغه اجنډا کې راونیسي چې دوی د کنټرول او مدیریت نه ونوځي، او د بلې خوا وشي کړی هغه تهدیدونه چې دوی ته مخامخ دي. ځکه چې لکه مکه چې مې وویلې ستاسو خدمت ته، چې هغه څوک چې د ښځېدلو دپاره حس شوی اوسي، هغه پرواز نه شي کولی. طالب د دولتداري دپاره جوړ نه دی، او د منطقې هېوادونو په دې ښه سر خلاص دی. هغې د خاطره چې دغه تهدیدونه ډب کړي اوسېږي، او هلته خو د دوی ملګري دي، منظور مې دغه د طالبانو ملګري دي، هغه هم دغه ډلې تپلې دي، که هغه القاعده ده، که هغه جیش محمد دی، که لشکر طیبه ده، که انصارالله دي، او داسې نور. دا خو یعنی دا خو تری تم شوي نه دي ښاغلی شبره، مخ هلته هستي پاتې دي، او دا د دوی ملګري دي.
جانباز صاحب وبخښې، اوس که څه هم تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن له همدغو ترهګرو ډلو څخه د منځنۍ اسیا هېوادونه دومره شکایت نه لري لکه پاکستان سیل لري. دا ما په مقدمه کې دې اشاره وکړل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ساخدار د چهارشنبه په ورځ د پونیویار کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ غونډې ته همدا خبره وکړل چې دا د پاکستان د امنیت لپاره تهدید دی. لیکن د منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو تر اوسه پورې په دې اړه حتی په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر لږ څه ویلي دي، غیر له دې طالبانو له اول کاله چې تاجکستان ځینې خبرې وکړي، بیا ورو ورو د تاجکستان خبرې هم څنډې ته شوې، هغوی هم اوس شکایت نه لري.
خو اکثر د دې سازمانونو د دې هیوادونو استازولۍ په ډلهییز امنیتي پیمان کې دي، او بل دوی په مشترک منافع هیوادونو په سازمان کې هم ګډون لري، بیا په شانهای کې دي. نو که تاسو وګورئ په هر وینا کې دا یادونه کیږي. بل دا چې
هغه یادونه ډېرې داسې کمزوري شوې نه دي کال په کال، مثلا
کېدای شي خو هغه هم متنوع دي. مثلا که تاسو د روسیې چې دلته د ټولو څخه په دغه منطقه کې زبر واک دی، د هغې اعلامیې وګورئ، هغه د نظامي سکتور د هغې په ادبیاتو کې تغییر نه دی راغلی ښاغلی شبر. خو په هر ترتیب دا هیوادونه خپلې کمې اندېښنې چې دي هغه ډېرې رسنیزې نه کوي. خو په دوه اړخیزو ملاقاتو کې، او زه په دې بالکل خبر یم دقیق، دوه اړخیزو ملاقاتو کې کتنو کې خبرو اترو کې وار په وار په دې ټینګار کېږي. دې هیوادونو حتی غوښتنه کړې ده د اوسنیو طالبی حاکمانو څخه چې مثلا پلانه بستانه یا یوه ډله حتی تسلیم شي، تسلیمی کې دې هیوادو ته راوی ګرځوي. خو په دې اړه هغه د خبرې اترې شته دي، طالبان دا وایي چې موږ هغوی منظوي کړي دي، مهار کړي دي، او هغوی او زموږ اراضیو نه ستاسو هیوادو ته خطر نشته دی. خو د پاکستان په اړه چې تاسو ورته اشاره وکړه ښاغلی شبر، پاکستان یو دروغجن هیواد، یو توطیهګر هیواد، یو د انټیګنټ ډاک هیواد، یو ملیټریستي هیواد، یو پروژهیي هیواد. دغه اوس هم چې دا خبره کوي دروغ وایي. پاکستانی پالیسي ګانې د افغانستان په استقامت کې دښمنانه دي. پاکستان هر وسیله کاروي چې افغانستان ضعیف کی، ځان پورې وتړي، وابسته کی. پاکستان وار په وار په خپل تاریخ کې د افغانستان په استقامت کې دروغ ویل دي، جعل کړی.
یعنی جان باسب، دا خو ستاسو خبرې دي چې په پاکستان باندې تور پورې کوي. زما مطلب دا اوسې اسحاق ډار په ملګرو ملتونو کې په یو غونډه کې سیالته د اسلامي همکاري د سازمان په استازیتوب د مختلفو اسلامي او عربي هیوادونو استازي هم ګډون لري، څنګه خو ته دا خبره کوي چې په افغانستان کې ترهګري ډلې دي او داسې ډلې هم پکې یادوي لکه د بلوچانو د ازادۍ غورځنګ چې دا په افغانستان کې ډېر دي، او دا به پاکستان ته هم خطر ده او نړۍ ته هم خطر ده. یعنی د دغه خبرې هدف څه دی؟ اکثر افغانان دا تور پوری کوي چې پاکستان له طالبان سره نږدې روابط لري.
دسلی چې ښاغلی شبر، د پاکستان هغه جوهر او فطرت یې همدغه دروغ ویل دي، په نورو باندې خپل مشکلات تپل دي او د واقعیتونو تحریفول دي. نن سبا پاکستان داسې یو حالت کې دی د سیمه ایز د نقطې نظره، د اتنیکي روابطو د نظره، د عمومي سیاست د نظره، د اقتصادي نظره، تاسو ته بهتر معلومه ده. دا یو هیواد دی چې د ټوټه کېدو خواته ځي. نور هغه پخوانی پالیسیګانی چې پښتانه وځپه تاسو د عملیاتونو چې دوی اوس کوي په تیرا کې د آخرنی دې ته ځیر شي، د دوی دا غیر انساني غیر بشري کړنې د اسرائیلیانو نه کمې نه دي. هغه رویه چې دوی بلوچانو سره کوي، خو پښتنه دا ده چې بلوچان ولې پزې ته رسېدلي، ولې نه غواړي پاکستان کې ژوند وکړي. خبره دا ده چې دوی د پښتنو
دا خو بیا هم د دوی وبخشي، دا خو د دوی داخلي موضوعات دي چې په ملګرو ملتونو کې ولې له افغانستان دومره شکایت
ګوري؟ ښاغلی شپاردار دا اول تخلص دی ګوري، ها اور سر څه دی بل اور پسی. دا زما په هوا کې مداخله ده دي سړي تاسو وې دا د هغه دننه د کور کارونه دي خو هغه خو عین کار کوي زما په کور کې او نن نه کوي څه د پاسه 50 کاله زما په هوا کې کار کوي مداخله کوي نه کوي امدی فضل رحمان څه وویل چې ډېر زر زما د مدرسې شاګردان لاړه افغانستان کې هلاک شول دا مداخله نه وه ښاغلی شبر ملاتقي څه وویلې ویلې که موږ نه وای تاسو دوه جنګلې نه شوی ګټلی دا زما هېواد کې مداخله نه وه دوی څه کار درلود زما هېواد سره د همدغې طالبانو د امرستان چېرته وو لاړ شي د دوی دغه د ځانګړي استازي خبرې واوري چې دوی ټولو پاسپورټونه نه درلودل د پاکستان دوی جوړ نه کړل دغه ډلې ټپلې تربیه نه کړې زما هېواد ته راونه لګلې دوی ولې زما هېواد کې مداخله کوله هغه اسرائیل نه زه د هغې د حکومت نه زه شخصا نفرت لرم او ورته د یو نازیانو په توګه ګورم خو د هغوی استازي په ملګرو ملتونو کې ډېر ښه ورته وویلې ډېرې په ځای ورته وویلې چې د القاعدې مشر چېرته ووژل شو ستا د زنې لنګې په ابتآباد کې هغلته چې ستا نظامي اډه ده دوی دې لاړ شي آینې ته دې وګوري دا چې په اسلامي ټولنه کې کانفرنس کې څه وویلې په ملګرو ملتونو دا هېڅ معنا نه لري لکه چې د دوی پالیسي د دوی جوهر د دوی سرشت افغانستان ضد هندوستان ضد د دوی دغه ټوله هغه فلسفه د وجودي هم دا ده چې دوی باید افغانستان ضعیف کړي هندوستان ضعیف کړي دوی د دین لاس په سر شوی نه دي
معنا نه ځان بس بس تا خود مننه اوریدون کې را سره دی یو اوریدون کې د ټلیفون لاله را سره دی دا به هم را واخلو ته دوی چې دوی څه نظر لري مهرباني وکړئ اسری په پټ پروګرام دی
شهبر صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ به صاحب له حدا تل نه هلمن ولات ته
شرخ لري تل صاحب شرخ لري مهرباني
قربان سم یو سلام تاسو مهمنو ته وایم واکان شهبر صاحب محترم لکه د مهرمانو چې اوس خبرې وکړي ډیر شایسته خبرې وکړلې پاکستان یو هغه هیواد دی شبر صاحب محترمه چې همیشه د افغانستان په اړه باندې غلط پالیسانی پر مخ بیولې دي او سمز د پاکستان سم مثلا کدا په ملګرو ملتونو کې د خبرې کې د افغانستان په اړه باندې مرګ ته شه پایل نه وینو شبر صاحب محترمه شه خاطرې د پاکستان سره ولاکه یو افغان ما په شمول لري پاکستان همیشه د افغانستان په خراب باندې خوشاله دي او په خراب په پسې دي نور خپل د واکمنو طالبانو څخه غوښتنه د خپل اسلامي امارات څخه غوښتنه ده چې باید ډېر احتیاط وکړي د پاکستان د حکومت سره کتم خو ځې خبرې کې د ډیپلوماسي اته کې لیکن پاکستان چې هیڅ شخ خاطره مزمز نه لري شبر صاحب د پاکستان سره د نور حکومت ډېر بیدار وسی
ډیر مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې مبارخه را سره واخسته جان بس صاحب کتاب ستراشم د دغه اوریدونکو اتل په شمول ډیر اوریدونکو له پاکستان شکایت لري او د جمهوریت په وخت کې هم د شکایتونو روان وو چې له پاکستان خلک شکایت کوي دا شکایتونه خو یو برخه ده ځکه چې په میلیونونو افغانان په پاکستان کې موسیدل دلته کله ناکله له پولیسو سره په چلند کې د کډوالو د راشړلو په موضوع کې لیکن کله چې موضوع ملګرو ملتونو ته ځي او هلته هم دوی شکایت کوي دا بیا طبیعي خبره ده چې د وسنۍ افغان چارواکو او د پاکستان ترمنځ ممکن دغه فاصله سره زیات کړي څنګه په دې برخه کې تاسو باور لري
خب ملګری ملتونو کې په دې خبره هغه کې او د سیمنه د خغله شبر چې مونږ هم بيدر استو په دې ملګرو مخ مونږ هم یو موده په دې ډیپلوماسي کې تیر کړی دی او زه مثلا ځان نه خیم ډېر نور ملي افغانان دي چې هغه په نورو هیوادو کې په ډیپلوماسي کې په ډیپلوماتانو سره په کاغذ ملګرو ملتونو دي او د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان او د هیوادونو ډیپلوماتان دي هغه د ملګرو ملتونو کوم خاص ډیپلوماتان نه دي نو د سند چې مونږ خپل غاک نه جګو دا د تاسو د ریکم کو او نور څه امکانات چې لرو دا غیر نه استفاده کوو چې نه د افغانانو غاک د افغانستان غاک هغه مشروع غاک چې د پاکستاني غواړي دپکی او تریفیکی او ځان د څه کوم فرشته او خی په داسې حال کې چې دا ټول کړنې دي د لاس دي او د دې په کړنو په نتیجه کې شوې دي هغه راوړبند کی بل زه خوشاله دي ته يم خاغله شبر چې موږ افغانان یو محدوده یا محدوده دلبه تلری کو پنځنه وی فیصد افغانان که هغه د هر فکر خواندی په یو شي کې اجماع لري چې هغه د پاکستان بیژن دلتي د پاکستان د مکار حکومت، د دروغجن حکومت، د توطیهګر حکومت.
جانباز د پاکستان اساس سر خبرونه کې نشته چې هغه خپل دفاع وکړي، او د دې له خاطر سیده دا بحث بیرته هغه ته راول ملګرو
ملتونو کې زه هم نه وم چې د افغانستان نه دفاع وکم او د دغه دروغجن دار ځواب ورکم، نو زه دلته ورکوم. زه ورسره دغه ځای نه مخامخ یم،
بس
دغه ځای نه سره زمخا. هغوی ډېر سیزونه لري او زما د هیواد سیزونه محدود دي متاسفانه. زه مجبور یم د نور ډیپلوماسیونه کار واخلم.
جان بس او بخشی تاسو خبره نیسم. دلته دا موضوع مهمه ده، ځینې په دې باور دي چې د ملګرو ملتونو غونډې د پخوا په څیر نه دي. له دغو کسانو یو هم د سیاسي چارو کتونکي خریب الرحمن شهاب دی. دی په دې باور دی چې ملګرو ملتونه د پخوا په رنګ نه دي، او د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ البته د په باور حاشوي غونډې د هیوادونو ترمنځ مهمې دي، ځکه چې د روابطو سبب کېدای شي. خو افغانستان له دې غونډو محروم دی چې تاسو هم دا اوس وویل سي د ازادي راډیو له لارې د پاکستان ځواب ورکوي. د ښاغلي شهاب د څرګندونې سره اور
دا چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړی مستقیم استازی نه لري، له شک پرته چې افغانستان په دغه نړیوال نهاد کې خپل غږ نه لري او پر دې دریځ خپل پیغام نشي بیانولی، او د افغانستان د خلکو کومې غوښتنې یا وړاندیزونه یا افکار چې دي هغلته نه انعکاس کیږي، او دا له نړۍ سره د افغانستان په اړیکو او له هیوادونو سره په اړیکو کې ځانګړي ډول منفي اغیز لري. ځکه دغه سټیج اوس په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول یو ډول نمایشي شوی، ولې هیوادونه بیا هم د اړیکو جوړولو لپاره حاشیوي مجلسونه کوي او په دې ډول اړیکې جوړوي، خو افغانستان دا چانس نه لري. ولی په تیر کې هم افغانستان متاسفانه د جګړو او ناخوالو له امله له دغه ستونزو سره مخ شوی چې دا چانس یې نه درلوده. یا په مجموع کې د افغانستان له ادرسه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په یو ډول هغه څه چې اړینه ده یا نور هیوادونه چې کوي نه ده کارول شوی. مثلا د کورنیو جګړو نه راوروسته د دوه نوي درې نوي کال نه تر 2001 کال پورې چې کوم نمائندگی وایي څرګندې نه درلوده، یا له 2006 کال نه چې حتی تر 2015 کال پورې افغانستان کومه نمائندگی په ملګرو ملتونو کې درلوده، د افغانستان د خلکو ډېر درد یې نه دی دوا کړی، یا افغانستان ته ډېر لاسته راوړنې هغه څه چې اړینه ده نه درلودې. له شک پرته یو څه بدوی هم درلودلي، لیکن په مجموع کې د دې تاثیر منفي دی. خو د افغانستان لپاره د دې څوکۍ اهمیت د اوس لپاره فکر کوم یوازې نمایشي ارزښت یا هغه سیاسي ارزښت دی اوسنیو حاکمانو لپاره ډېر دی نسبت دې ته چې هغه څومره مؤثریت او اغیز ولري. نو په دغه اساس باندې ډېر تلاش کیږي چې یو نماینده هلته موجود وي، او معرفي شوی هم دی، خو د ملګرو ملتونو او کمیټې لا منظوري نه ده ورکړې او هغه تړلی دی له ځینو شرایطو سره. نو دغه شرایط داسې ښکاري چې د تطبیق وړ نه دي چې کوم ملګري ملتونه وړاندې کوي. خو په هر شکل باندې افغانستان باید خپله څوکۍ ولري، او دا باید افغانانو رښتینی راکړي. هغه څوک چې اوس هلته موجود هم دي هغوی د افغانانو متاسفانه استازیتوب نشي کولی، او له بده مرغه ډېر وخت د ډلو او کوچنیو اړخونو یا اشخاصو افکار د افغانستان په نامه باندې په یوه نړیوال سټیج باندې مطرح شوي دي.
له شغل شاب څخه مننه کوم. دا څرګندونې تر خپرونې مخکې له ازادي راډیو ته راستولې وې. جانباز، د خپرونې تر دې برخه پورې مو تر ډېره د ملګرو ملتونو په نقش باندې خبرې کړې دي، لیکن دا شهاب صاحب دې ته اشاره کوله سي افغانان په خپل هم پړ دي، دوی په ملګرو ملتونو کې هغه سیاسي توپ نه دی کړی لکه نور هیوادونه چې د ملګرو ملتونو له سټیج ګټه اخلي. او بیا مثلا دې ته دوی اشاره وکړه چې حاشوي غونډې هم هلته شته که ملګرو ملتونه نه وي، له نورو هیوادونو سره ارتباطات دي، له ډیپلوماتانو سره، له مشرانو سره، له چارواکو سره. تاسو څه نظر لري چې په ملګرو ملتونو کې د افغانانو استازیتوب څرنګه و حتی په جمهوریت په کلونو کې؟
خزه به یو شی په اصول کې ومنم د ښاغلی شواب صاحب سره چې ډیپلوماسي زمونږ قوی نه و په دې شلو کلو کې تا مخکې هم خود دغه د پس د ډاکټر نجیب د دولت نه سقوط نه راول کې خو ډیپلوماسي زمونږ متاسفانه قوی نه و دیگه هیچ شک نشته نوی ملاسیز خوب و داخلی آسی جنگو که دو تنظیمونو ترمنز تیره شوه چه دیره وحشتناک و آغی مستقیم آغی زلود را در افغانستان پا پرستیج و پا حیثیت پا نریوال ستیج که بیا روستا چه طالبان داغلو بیا افغانستان لاری و وینزوا خوتا بیا د جمهوریت در اتاک سره متاسفانه چې ډیپلوماسي یا د دستګاه د ډیپلوماسي و ویشل شو یا د غویش پر بنسټ را منسته شو چې متاسفانه هغه خپل شاو مرته اشاره وکړه د عمدتاً د یوې ډلې د تفکر په لاس کې پرته وه او ملی عناصر متاسفانه ملی دریز خب په مجموع کې هغه حاکمیت ټول ټکنی و ډیر ویشل شوی و غیر منسجم و منشعب و نو دی خامخا خپل هغه متاسفانه تاثیرات ساتل او کولی په د پالیسیګانو د انتباق په ترڅ کې د کادرونو د نصبولو نو کادرونه خو اصلا یعنی دا ډېر یو وحشتناکه پدیده و چې هغه څوک چې بهر ته لیږل کېدل ډیپلوماتانو په حیث زموږ یو استاد خبره هغوی باید په لس کیلومتري د بهرنیو چارو د وزارت کې لیدل شوی نه وای داسې خلکو چې فقط چونهمغه یو فکر ته یوې ډلې ته یو شخص ته ډېر متحدو نور نه په ملي ژبو پوهېدل حتی په خپله مورنۍ ژبه نه پوهېدل بهرنۍ ژبې یا کوربه هېواد ژبې خو په ځای پرېږده بل دا چې اصلا یعنې دغه تعهد یې نه درلود افغانستان سره واقعا ښه البته ډېر ښه ډیپلوماتان هم وو چې متاسفانه نه پرېښودل اصل ډېر کار یې نه شو کولی خو په څنګ دې کې هڅې کولې او عمومی ډیپلوماسي د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ چلاوله مخته وړه خو مجموع کې کې
لیکن جان باسب فکر نه کوي صحت د جمهوریت په کلونو کې هم لکه څنګه چې د نورو هیوادونو استازیتوب ته ګورو په ملګرو ملتونو کې دوی په ملګرو ملتونو کې حتی د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابي کوي یو راپور ما لوست چې پاکستان هر کال په لکونو ډالر په امریکا کې مصرفوي چې له سناتورانو سره د کانګرس له غړیو سره د امریکا له سیاستوالو سره رابطې ټینګې کړي ورته کار هند کوي ورته کار عربي هیوادونو د عربي هیوادونو استازي کوي دا خو د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابي ده همداسې په ملګرو ملتونو کې دوی دا کار کوي چې فرضاً د ملګرو ملتونو له مختلفو غړیو سره ارتباطات ټینګ کړي چې بیا په مهمو وختونو کې لکه د عمومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال دوی ته لاره پرانیستل شي دوی ته امکانات برابر شي فکر نه کوي چې دغه تشه له کلونو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومتونو په ملګرو ملتونو کې تشه وه او ده
دا پښتنه ډیره عمیقه ده او په عین حال کې د ځینې د اول نظر داسې ساده ښکاري ښاغلی شبر داسې ده چې هر هیواد د خپل ظرفیت او هم ظرفیت چې زه وایم نه یوازې هغه مسلکي ظرفیت دی بلکې اقتصادي ظرفیت سیاسي ظرفیت سیاسي دریز د هغه هیواد په منطقه کې په دنیا کې ډېر نور فکتورونه دي چې هغې پورې تړلی دی او هر هیواد تر همه حد برید کولی شي یعنی برید په معنا د ډیپلوماسي خیم عمل کولی شي چې ظرفیت ولري همدغه عناصرو ته په کتو بېله شکه چې موږ بله خبره دا ده چې هر هیواد سره ځانګړی چلند پکار دی ته نشي کولی هغسې عمل وکړي کې چې د پاکستان کې کوي یا سی چلند وکړي په متحده ایالاتو کې بیا هماغه راشي انتباقي کې روسیې سره یا په اندونیزیا کې یا په هندوستان کې تفاوتونه ډېر زیات دي د هر هیواد سره به ته خپل هغه چلند رامنځته کوي خپل ډیپلوماسي به رامنځته کوي په څنګ د عمومي ډیپلوماسي کې ځانګړې ډیپلوماسي د همدغې هیوادونو د ځانګړتیا پر بنسټ رامنځته کوي داسې نه وه چې د افغانستان ډیپلوماسي په دې اړه په دې برخه کې چې تاسو ورته اشاره وکړئ کار نکو کاری کو خو چون پولیس اتوگا دستگاه دیپلماسی سیاست جوړونه تعهد او بیا د دغې امکاناتو پلي کول ډېرې نیمګړتیاوې درلودلې، ډېر ټکنۍ وو. هغې د خاطره متاسفانه چې هغسې چې موږ غوښتل یا د افغانستان د منافعو پر بنسټ هغسې نتایج او پایلې متاسفانه موږ کمې درلودلې، خو بیا هم کار کېده. خو هماغه خبره ده چې د یوې خوا د تعهد نه درلودل، د بل خوا انشعاب د دولت په دستګاه کې د ډیپلوماسي دستګاه په ډیپلوماسي دستګاه کې په ځانګړې توګه دې ته نه ورکوه. دا موقع نه مساعدوله چې منسجمه هدف لرونکې پالیسي مختلفه شي او هغه به انطباقي هم شي. نو دلته مشکلات وو، خو کله څه ناڅه کار کېده.
مننه جان باصب، یو اوریدونکی راسره دی. مهرباني وکړئ آزادۍ په سپوک پروګرام مهرباني وکړئ تاسو سره سره.
السلام علیکم ورور، ما خو دا نظر د دوه نورو د صحیح د آواز صحیح ما ته راوونه رسید په ډیر دښنه سره ورور.
په عمومي ډول باندې تاسو څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو په غونډو کې سش کال د افغانستان موضوع کم رنګ ده، څه باید وشي؟ تاسو نظر څه ده؟
د ملګرو ملتونو په دې غونډو کې باید دغه د غونډو کې د ګډون کې د خلکو نو باید خلک وکړي په دې موضوع باندې خبرې وکړم.
نه، ستاسو نظر پرې وګوره، د افغانستان په ملګرو ملتونو کې د اوسني واکمنانو نماینده نه لري. په ملګرو ملتونو کې د جمهوریت نظام سقوط کړی دی، یو استازه شته په ملګرو ملتونو کې نصیر احمد فائق، لیکن د ملګرو ملتونو په غونډو کې د هر هیواد مشان خبرې کوي، استازي خبرې کوي، له نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې څنګ ته غونډې نیسي، د خپل هیواد مشکلات بیانوي، له نورو هیوادونو سره ارتباط نیسي. خو افغانان لدې څنډې ته دي، تاسو څه نظر لري؟
زما نظر دا چې د افغانستان دغه کوم موجود نظام چې دی، دوی باید خپل یو استاد په ملګرو ملتونو کې دوی ولري، ځکه که په دغه ځای کې دوی استاد ولري نو د افغانستان د خاموش حق باید نړۍ ته واورول شي. کنه اوس مثال د خبرې په دې د ښځو د حقوقو په باره کې، د ښځو په حقوقو په باره کې دوی باید د خپل غږ پورته کړي. ما یو شعر هم لیکلی دی، شاید تاسو اورېدلی یا به نه اورېدلی، یو شعر مې هم لیکلی دی، وایي: د مکتب نه یو محرومه موږ کړې څه ګناه ده، ولې زما دغه یو ګیله. دغه شعر مې لیکلی دی، خو که چېرته موږ نماینده ولرو په دې غځای کې د افغانستان په سطحه، یا باید داسې یو نماینده چې نه د جمهوریت پورې اړه ولري، نه د امارت پورې اړه ولري، یو آزاد نماینده موږ په د ملګرو ملتونو کې باید درلودلی چې دا زموږ غږ پورته کړی د افغانستان د دې خاموشه ولس.
ډیره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. جان باصب، د دې لپاره چې د خپرونې وروستیو ته نږدې شوي یو، کله لویه سره ستاسو نظر واخلم، ستاسو په باور درې هغه ګامه چې افغانان باید واخلي چې په ملګرو ملتونو کې ژغ اوچت شي څه وي؟ باید دا درې ګامه څه وي که تاسو څه وړاندیز لرئ؟
زه فکر کوم چې اول خو دننه په کور کې دغه اوسنی حاکمیت چې ځان ته طالبان وایي که امارت وایي، دوی دې لږ په هوش راشي او افغانستان کې د قانون مندی ته غاړه کېږدي، قانون دې رامنځته کړي، د قانون په اساس د خپل نظام ته مشروعیت ورکړي، چې هغې کې ټول افغانان شرکت سهامي مې هدف نه دی، چې هغې کې ټول افغانان وګوري طالبانیزم او جینی اکستریمیزم مذهبي اکستریمیزم هغې کې حاکم نه اوسېږي. هر انسان حق لري چې خپل هیواد هغسې وګوري چې البته د قانون په چوکاټ کې د هغې د بسیا دپاره د رفا دپاره نظر وړاندې کړي، او دا به ډپ نه شي. که طالبانیزم او امارتیزم په افغانستان باندې خپرېږي، دا ښه پایله نه لري. د قانون د رامنځته کېدو سره، د هغې د پلي کېدو سره، د نظام د رامنځته کېدو سره، د هغې د مشروعیت ورکولو سره، افغانستان کولی شي چې ټولیزه توګه هم دننه په کور سیاست کې تغیر او بدلون راولي او همداسې په بهر کې. بیا دا کار ډېر ساده کېږي کله چې ته د ملي منافعو پر بنسټ یو قانون رامنځته کوې، نظام رامنځته کوې. اوسنی نظام دې نه وایي چې زه ملي یم، ته ملي نه یې وروره، ته یو مذهبي شبه نظامي نظامي ته د هغې نه نه وتې. او ډېر ډېر متحجره کلیوالي، هغه کلیوالي چې زه وایم د کلیو هدف مې د کلیو نه دی، کلیوالی یعنی د دنیا نه بې خبره. کلی کې چې خلک ژوند کوي هغې متاسفانه کلی کې ډېر دی کې حتی یو راډیو نشته. دا هغه روایتونه دي چې د دنیا نه خبر نه یې د دینه که او دغسې یو روایت حاکمه په افغانستان کې که د دینه دی را نه وځي نو فکر نه کوم چې افغانستان به ښه استازیوالي ولري په دنیا کې. او دننه په کور کې به موږ ډېر مشکلات لرو، که هغه اقتصادي مشکلات دي، که اجتماعي دي، که د خلکو تر منځ روابط دي، د قومونو تر منځ روابط دي. یعنی موږ ډېر چلنجو سره همدا اوس مخامخ استو، سبا د دینه هم بهتریږو. او دوی که فکر کوي چې د تورې په زور او د زور ویلو د ټکولو سره کوبولو په دې زور به افغانستان اداره کړي، افغانستان په دې ترتیب نه اداره کړي.
جانباز صاحب، سږ کال د ځینو راپورونو له مخې یو له هغو مشرانو چې په ملګرو ملتونو کې ډېر ځلېدلی دی او ډېرو نورو مشرانو له ده سره د کتلو هیله کړې ده، د سوریې مشر احمد اشاره ده. د سوریې مشر مذهبي یعنی یو مذهبي ډلې مشي کوله یا افراطي اسلام مې لارې خپل کړې وه، لیکن اوس چې ورته ګوري هغه نړیوال اصول په زړه کې چې هر څه دي نړیوال اصول مراد کړي دي، او هغه د ملګرو ملتونو ته هم ځي او په یغه غونډه کې هم برخه اخلي او له کلونو کلونو وروسته. فکر تاسو فکر کوئ چې همدغسې یو تغیر باید په دغه اوسني حاکمانو کې راشي او که نه نور افغانان چې په نورو هیوادونو کې دي له هغو سره یو ځای دوی یو تغیر رامنځته کړي؟
بالکل. خو دس دې کولی شي ورشي دغه دنیا په تغیر او په بدلون باندې استوار دی. یو اصل په دې ژوند کې، په دې کائناتو کې، په ټولو شیانو کې همدغه خپله تغیر دی. اوس ورځ ده، سبا شپه ده، څو ساعته وروسته شپه ده، بیا همدغسې منی کېږي، هغه د ژمی کېږي، خینه تغیر دی که نه. او په ټولو پدیدو کې تغیر دی. که ته تغیر ونه کړې ته تیږه غوندې جامد پاتې کېږي، او یو بې معنا شی به یې خلاص لکه تیږه تا سره خبرې هم نه کېږي، ته د چا خبرې هم نه اورې او دنیا هم نه ګورې. دا یو خبره. بله دا چې خپله سیاست کولی شي بر دا د امکاناتو څخه د خپلو منافعو په خاطر ګټه پورته کول دي. سیاست کوم هغه نه دی، کوم جامع الکمالات نه دي چې ته په اصطلاح پرې پوه نه شي. که ته د خپلو ظرفیتونو، د خپلو هغه امکانات چې تا په لاس راځي هغې نه ګټه پورته نه کړې، نو ته هېڅ ارزښت نه لري. او که ته د وخت سره، د زمان سره خپل فکر ته تغیر ورنه کړې، بدلون را نه ولې ونه ګورې چې په سیمه کې څه روان دي، په فراه سیمه کې څه روان دي، دننه افغانستان ته څه احتیاجات دي، او دې سره ته تغیر ونه خورې، بدلون د مدرسې څخه راونه وځي، فکر دې فراخ نه کې، سینه دې لوی نه کې، نو او جامد پاتې شي. خو جامد چې پاتې شي ځانم تباه کوي، افغانستان ته ډېر زیات ضرر رسوي. بې د هغې په ضرر ازرارو کې خو غرق یو. نو بیا ترسیب احمد شره ولیدل چې که غواړم چې سیاست وکړم نو باید چې د امکاناتو ته په کتو زه عمل وکړم او مخته لاړ شم. که زه همغسې جامد متحجر افراطي شبه نظامي توپک په لاس په دې غروب بانډو کې روان اوسېږم، نتیجه یې څه شی کېږي؟ زه کولی شم چې بدلون وکړم او د بدلون سره خپل هېواد ته هم یو رفار ورسوم او هم هغه هدفونه چې په معقول د سوریې
مننه جان باسب مننه وخت نور اجازه نه راکوي. ډیره مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. زحمت چې بر هم اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مل.
ولے ولے داسیوں شیم ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور ملوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور ملوشی پتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور ملشی